ستار فروغ تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر انه بجو دوام کوي او رچې د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو پرون وروسته له هغې چې د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې د دوی څارونکو ووتل یو ځل بیا سره وکتل. ملګرو ملتونه وایي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د څارونکو پرته د رایو د تفتیش او ابطال پروسه مخته وړي او ډېر ژر به یې پایلې اعلان شي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی به نجیبه زمان ته وال ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو وروسته له هغه چې څارونکي د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې وتل یو ځل بیا سره وکتل. بل خوا د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجې اعلان سي. او د ایران یو پوځي چارواکي وایي کومه الوتکه چې د نتانز اټومي تاسیسات ته نږدې راغورځول سوې وه د پخواني شوروي هیواد له یوه جمهوریت څخه پورته سوې وه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون وروسته له هغه چې د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې د دوی څارونکي ووتل یو ځل بیا سره وکتل. د عبدالله د اصلاحاتو همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته ویل دواړو مشرانو د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وکتل او د انتخاباتو او ملي وحدت د حکومت پر مسئلو یې خبرې وکړې، خو کومه پایله نه درلوده. د اشرف غنی احمد زی د تحول او تداوم د ټیم یو ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل دواړو مشرانو د خلکو او ملت پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي. په همدې روحیه یې تېر ماښام بیا وکتل او خبرې تر ډېره حده د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي او هغو مسئلو څرخېدلې چې د دواړو ټیمونو د ګډ کمیسیون درېمې کمیټې مشرانو ته وړاندې کړې دي. د عبدالله د اصلاحاتو او د همپالنې تخنیکي ټیم پرون د رایو د څېړنې بهیر تحریم کړ. د تحول او تداوم ټیم هم د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره وتلې او د رایو د تفتیش او ابطال پروسه د دوی په غیاب کې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخته وړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان سي او نوی ولسمشر په ټاکلې نیټې لوړه وکړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی مشال رادیو ته په دې اړه چې آیا د ناټو تر سرمشریزې پورې به چې د اګست په 4مه په ویلز کې جوړیږي او ویل سوي چې نوی ولسمشر به پکې برخه اخلي، د لوړې مراسم پر ځای سي او کنه ویل
مشتول تمرکز پر دې باندې دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ سوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضی ویل ولسمشر حامد کرزی به په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او مخکې ویلي و چې دې سرمشریزه ته به نوی ولسمشر ځي. ناټو به په دغه سرمشریزه کې په افغانستان کې د راتلونکي ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جوزف ډانفورد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په چپه درېدلې پروسې سشکال دوبی په دې هیواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې ده او د سیاسي کړکېچ هواری به په 2015 کال د دې هیواد د پوځ د بریالیتوب لپاره مهم وي. ډانفورد چې د سې شنبه په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو بل امریکایي قومندان جنرال جان کیمپل ته وسپارل ویل چې طالبان به په پر جګړې د بلاسي لپاره راتلونکي کال د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له کمښت څخه به ګټه اخیستو په پراخو حملو سره افغان امنیتي ځواکونه وازموي. خو ډانفورد دغه راز تاکید وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي انتقال ښه ترسره سي دا به افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي چې د 2015 کال لپاره ښه تیاری ونیسي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وروستوي عملیاتو کې په لسګونه طالبان وژل سوي دي. د فاریاب د امنیت قمندان پاسوال عبدالنبی الهام ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل طالبانو ته درانه تلفات په قیصار ولسوالۍ کې اوښتي دي.
ارقام مختلف است. اتا تا 175 نفر ولی پیش خود 140 نفر که دشمن در این جنگ در روزه تلفات داده.
د فاریاب امنیه قمندان ویل په وجوسوی کې څو تنه بهرنی وسلوال هم شامل دي. د امنیتي چارواک په وینا د دوه عملیاتو په نتیجه کې د قیصر ولسوالۍ شاوخوا دیرش کلی له طالبانو تصفیه سوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یو پوځي چارواکی وایي د اسرائیلو هغه بې پیلوټ الوتکه چې د نتانز اټومي تاسیساتو ته نږدې راغورځول سوې وه، د ایران په شمال کې د پخواني شوروي هیواد له یوه جمهوریت څخه پورته سوې وه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال برید جنرال مسعود جزایری د چهارشنبې په ورځ فارس خبری آژانس سره په خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خدای ویل که چیرې د هیواد خپل عمل جبران نکړي دوی به نوم په ډاګه کړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه راپور نه رد کړي چې وایي اسرائیلو بی پیلوټ الوتکه د آذربایجان له خاورې پورته سوې وه. د آذربایجان د جمهوري ریاست د دفتر یو چارواکي علي حسنوف ویلي دا راپور نه پاروونکي دي او د بهرنیو کړیو لخوا خپریږي. اسرائیل او حماس دواړه د غزې په جګړه کې چې و اونیه دوام وکړ د بری ادا کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ ویل چې حماس ته سخت ګزار ورکړل سوی او هیڅ یوه غوښتنه نه ده منل سوی. په غزه کې ماسک پوشل سوی و سوال بیا د نړېدلو کورونو په کوڅو کې راټول سوی او ماشیندار توغندي توپونه او ټانک زد توغندي نندارې ته وړاندې کړل. د اګست په شپږویشتمه یوه اوربندغې جګړې ته چې له 2000 څخه زیات فلسطینیان پکښې ووژل سول د پای ټکی کېښود. جرمني د هغو راپورونو په اړه چې وایي د روسیې پوځ د اوکراین پر جنوب ختیځ یرغل کړی له مسکو د وضاحت غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه باید وضاحت ورکړل سي او ټینګار یې وکړ چې روسیه د اوکراین د شخړو په پای ته رسېدو کې ستر مسؤلیت لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې روسیه د اوکراین په دونسک او لوهانسک سیمو کې ممکن د اوکراین د حکومتي ځواکونو په وړاندې متقابله تعرضي حمله پیل کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی د چهارشنبه په ورځ ویل په دغو تعرضي حملو کې زیات شمېر ټانکونه توغندي ویشتونکو او پوځي زغروالو ګډون کړی او پوځي وسلې د اوکراین د جنوب ختیځ سیمو پر لور د حرکت په حال کې دي. کیف د چهارشنبه په ورځ ویلي وه د هیواد په ختیځ کې د ازوف د سیند غاړې شارګوټي ته چې د روسیې له پولې څخه شاوخوا 10 کیلومتره فاصله لري کومکي ځواکونه استول سوي دي. د دې شارګوټي شاروال ویلي بیلتون غوښتونکي له یو شمېر پوځي وسیلو سره ښار ته ننوتي دي. دا ورته دې مهاله مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادو اوریدل. د ازادي رادو په ویب پاڼه کې هم خبرونه شته، لوستلای شئ پته مو ده azadirado.com. ولانه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو پر نورستل هغه چې د راو د تفتیش او ابطال پروسی د دوی څارونکو وتل یو ځل بیا سره وکتل.
دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د رایو د تفتیش او ابطال پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو له څارونکو پرته پر مخ لاړ شي او ډېر ژر به نتیجه اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان د استخباراتو اداره تورنوي چې هڅه کوي افغانستان د سیاسي بحران پر لوري بوزي.
اساسی ترین از اونا توطئه و دسیسه های دشمن و استخبارات کشور همسایه او را تشکیل میده تا بتوانن افغانستان به یک بحران سیاسی بکشانن.
پاکستان چې په خپل لای و سیاسي بحران سره مخامخ دی، د دې هېواد اپوزیسیون مهم مشران وایي چې نور له نواز شریف سره خبرې نه کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی پرون ورسته له هغې چې د رایو د تفتیش او ابطال پروسې د دوی څارونکي ووتل یو ځل بیا سره وکتل. د دواړو کاندیدانو ویندویانو ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو خبرې ګټورې درلودې خو په ځینو مواردو یې خبرې وکړې خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. دا وروسته له هغې چې پرون د عبدالله عبدالله انتخاباتي تیم البته د تخنیکی تیم د انتخاباتو لپروسی ووت او ملګرو ملتونو د اشرف غنی احمدزی تخنیکی تیم ته هم وویل چې د رایو د شفافیت لپاره له دغه بهیر څخه ووزي. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پرونۍ کتنې په اړه نور تفصیل د جناخا الکوزي په رپورټ کې.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبرې وشوې خو کومه نتیجه یې نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته د دقیقې کتنې په اړه وویل:
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی خپلو کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیر ماښام کتنې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم لغړي ښاغلي فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه همو صحبت ها راجع به مسائلی که از کمیته سوم برشان راجع شده بود،
د هغو خبرو په دوام کې چې د درېمې کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوي وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه دي، دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت ترسره شي، د دغه کتنې مهمه نتیجه دا وه چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په وی دوستانه فضا کې وشوي او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خضر کړی چې دا هم د ګډون یو مهمه وجه ده او سلا شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو ورځ آینده باز هم با هم ببینند.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنی تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د رایو د تفتیش بهیر به ډېر ژر نهایي شي. د یوناما مرستیال نیکولاس هایسن پرون خبرالان ته وویل چې د تفتیش بهیر د هغې موافقې له مخې پر مخ وړل کیږي چې د جولای په 12مه دواړو کاندیدانو ورباندې موافقه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر د دواړو څارونکو د استازو د حضور پرته پر مخ ځي. قسم سولمل له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پر مخ ځي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي امرستیال نیکولاس هایسن د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ځینو مواردو پرته د دواړو ټیمونو ټولې غوښتنې د تفتیش او ابطال په پروسه کې په نظر کې نیول سوي دي. شغلی هایسم ویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغې موافقې له مخې ترسره کیږي چې د جولای په 12مه نیټه ورباندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه سوې وه. دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نسي کولی خپله طرزالعملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپله پر مخ یوسي، خو پر هغې موافقتنامې چې د جولای په 12مه ورباندې موافقه وسوه په دغه طرزالعمل کې په پام کې نیول سوې ده. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغې ته مخکې رسیدګي سوې او هغه مسایل چې په وروستیو کې د دوی لخوا مطرح سوي په همدغه ورځو کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسي. شغلی هایسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندۍ کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازو د چهارشنبه پر ورځ د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړ. تر دې وروسته د تحول او تداوم ټیم استازي هم د یوناما د غوښتنې له مخې د تفتیش له بهیر څخه ووتل. د تحول او تداوم د ټیم غړي داود سلطان زوی د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی د شفافیت او د پروسې د ګړندیتوب په صورت کې له دې بهیر څخه وتلې دي. د جمهور ریاست د رای د تفتیش او ابطال پروسه اوس د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې روانه ده. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سیدآقا فاضل سنچارکی بیا د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریت ولاړ دي.
ما ادامه حضور ما را چون
دوی موږ په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام دی ګټي وګڼي، نو ځکه موږ له پروسې څخه ووتلو. اوس چې ملګري ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي، دا د دوی خپل کار دی. زموږ له نظره هم دا بهیر او هم نتیجه د اعتبار وړ نه ده. ښاغلی سنچرکی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان یو سیاسي موافقې ته نه وي رسېدلي، د انتخاباتو نتایج به اعلان نه سي. نوموړی دغه راز ویل چې په دې برخه کې د دوی له لورې سیاسي خبرې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې د سنبلې ولسم او د سپتمبر دوهمه نیټه ټاکل شوې پوره چمتووالی لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو لانجې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او ناامنیو د افغانستان اقتصاد ځپلی دی. خو د مالي چارو مسؤلان وایي چې سوداګر هره ورځ د انتخاباتو نتیجو ته انتظار دي څو خپل کارونه مخته یوسي او که داسې وشي بیرته هیله شته چې حالت عادي شي. تفصیل له احمد شیبه راورو.
د افغانستان اقتصاد چې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د نړیوالو پر پوځي لګښتونو او مرستو ولاړ دی، د اسوشیټیډ پرس اژانس په باور اوس له وینا معلومې راتلونکي سره مخامخ دی او دا ځکه چې د ناټو محارب ځواکونه د روان کال تر پایه له دغه هیواده وځي او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره بې امنۍ زیاتې شي. بل لور ته انتخاباتي لانجه د دغه هیواد ثبات تهدیدوي. د امریکا په مشرۍ د جګړې له پیلېدو سره د بهرنیو له لګښتونو سره د افغانستان اقتصاد وده وکړه. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اوونی بې پسلو کې کورني ناخالص عواید د بهرنیو ځواکونو له لګښتونو او د نړیوالې ټولنې له مرستو سره ارتباط لري. د افغانستان اقتصادي وده په 2012 کال کې 4.4% و او یو کال وروسته یعنی په 2013 کې 3.6% ته راښکته شو، ځکه چې پانګوال او مصرف کوونکي راتلونکي امنیتي وضعیت او د سیاسي بهیر انتقال ته اندېښنه لري. په وروستیو میاشتو کې په کابل کې بهرني پانګوال په نقشه کې چې په دې ترڅ کې په جنوري کې په یو مشهور رستورانت کې پر بهرنیو ملکیانو خونړی برید وشو. د دغو حملو له ویرو ګڼې نړیوالې مؤسسې له پانګونې بیرته پشا شوې. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې په 2011 کال کې د افغانستان د غیر متعادل اقتصاد خبرداري ورکړی وو او ویلي وو کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي که منظم پلان ورته نوي جوړ شوی، افغانستان به له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شي. اوس دغه خطر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له اوږدېدو سره نور هم زیات شوی دی. افغان چارواکو روانه اونۍ وویل چې د انتخاباتي لانجې له اوږدېدو سره له 5 تر 6 میلیارد ډالرو زیانه اوښتی دی. د اقتصادي ستونزو له کبله افغان حکومت یو شمېر لګښتونه راکم کړي دي. د مالي وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل
تجملي اشیاو خریداري دا مو بالکل بند کړي، د تجهیزاتو د دفتری لوازمو او د شنوري خریداريانې سي دي، په دې کې هم مونږه یو څه سپما کړي ده. عادي مامورین کما فی سابق دوی خپل معاشونه خپل وخت سره اخلي، بعض امتیازاتو کې چې هغه هم ډیر لوړ دي، په دې کې مونږه د کمخ پریکړه کړي ده. نو ټول مامورین د ډډمنو سيږي ته د 2014 کال تر پای پورې هیڅ کوم
اسوشیټیډ پرس اژانس سوداګری وزارت دی چارواکي په وینا وایي چې په افغانستان کې 6000 کیلومتره لار پخه شوې او په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اورګاډي پټلۍ غځول شوې، خو سوداګر دې ته انتظار دي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي سوداګر نن سبا هر ورځ را روان دي او د انتخاباتو پوښتنې کوي. دوی وایي چې څه به وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدی موجونو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه اوریدلای شي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هیواد کې د پاکستان د استخباراتو د لاسوهنو په اړه کره اسناد او شواهد په لاس کې لري. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د پاکستان استخباراتو اوس په افغانستان کې د جګړې بڼه بدله کړې او غواړي افغانان په خپل راتلونکي بې باوره کړي. دی وایي افغان ځواکونو له دې ټولو سره سره توانېدلي چې د پاکستان د استخباراتو په اشاره اکثره پلان شوي جګړې په شا وتمبوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په هیواد کې د ناامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ډله ییزو حملو له زیاتېدو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ټولو فعالیتونو تر شا د پاکستان استخباراتي کړۍ ISI لاس لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي چې د پاکستان استخبارات او ملیشې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې رهبری په غاړه لري چې دوی په اړه کره شواهد او اسناد هم برابر کړي دي. خاغلی صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ د دې اسناد په اړه ډیر معلومات ورنکړل. خو د کوټه شورا څو پر لپسې غونډو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې مخالفینو ته د پاکستان لخوا د اسانتیاو برابرې دوه ته اشاره وکړه.
بروزي سلسله نګرونیا علل متعدد دارن.
د یو شمیر اندېښنو موجودیت بیلابیل لاملونه لري، خو عمده لامل یې د مخالفینو د سیسه او توتیه او د گاونډي هیوادونو لاسوهنه ده. دوی غواړي افغانستان له سیاسي پلوه له ستونزو سره مخ کړي. زمونږ دا ادعا په ځانګړي توګه پاکستان ته متوجه ده. مونږ داسې موثق اسناد لرو چې دا ادعا مو ثابتوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسیو کې وسلوالو مخالفینو د هلمند په سنگین، د ننګرهار په حصارک، د لوګر په ازرې، د تخار په خوجغار، د فاریاب په قیصار او د کندوز په دشت ارچی، چهاردرې او خاناباد ولسوالیو ډلې یې حمله وکړې. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې افغان حکومت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري، باید دوی ته وسپاري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان وایي د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان همکاري ته هیلمن نه دي او دوی به هغه وخت پاکستان ته دغه اسناد وسپاري چې پوشي پاکستان په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. حسیب صدیقی وایي د پاکستان د استخباراتو د لاسوهنو هدف دا دی چې افغانستان ناامنه او افغانان پر خپل راتلونکي بې باور کړي.
استخبارات کشور همسایه
د گاونډي هیوادونو استخباراتو په دې ورستیو کې د جګړې په تبلیغاتو تمرکز زیات کړی دی. دوی د خپل ترهګرو په وسیله د افغانستان له اوسنی سیاسي وضعیت نه ناوړه ګټه اخیستې. د دوی هدف دا دی چې خلک په خپل سیاسي وضعیت او امنیت بې باور کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلی و چې دا مهال په پاکستان کې 138 پیته بیل ابیل تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي. خو تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، بلکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار احمد په دې ورسوي کې ویل چې د افغانستان استخبارات هڅه کوي چې په اسلام آباد کې په مظاهرو کې چاودنې او انتحاري حمله وکړي. څېړونکو وایي افغانستان او پاکستان باید یو پر بل د تورونو لګول و دروي او دواړه هیوادونه باید د پیاوړې همکارۍ او ارادې په فضا کې د خبرو له لارې خپل ستونزې هوارې کړي.
و امردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د پاکستان استخباراتو اداره تورن کړ چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې په دې شخړو په زیاتېدو کې لاس لري او دا اداره غواړي چې افغانان په خپل راتلونکي بې باور کړي. په راپور کې مو اوریدل چې په دې ورستیو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په څیر د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې هم طالبانو په ډله ییز توګه حمله کړې دي چې پکې د پاکستان وسلوال هم شامل دي. په هلمند کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه بیا یو لوی پوځي اډه د افغانستان دفاع وزارت سپاري چې پکې یو لوی هوایي ډګر هم لڅ باندې لسو کلو رئیس فعال دی. د افغان امنیتي چارواکو په وینا له دغه هوایي ډګر څخه به د ملکي پروازونو لپاره هم کار واخیستل شي. الیاس دایی په اړه رپورت لري.
د شورا په نظامی هټه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا جوړ شوی وایي ډګر په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د دې میدان څخه په ملکي او نظامی برخه کې په تیرو لسو کلونو کې امریکایي او برېټانوي ځواکونو کار اخیستی دی. دا به په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو وروستی خو تر ټولو ستر نظامی مرکز و چې ملي اردو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی وایي د دې میدان د ساتنې لپاره د ملي اردو یو لوی واپدنده ګمارلې ده. دی وی د میدان دوی ځغستل کې لري د هیواد په سطح لوی میدان دی او د دین هم په ملکی او هم په نظامی برخه کې کار اخستل کې رئیس د ملکی او نوردی له چارواکو سره مهم خبرې سوي دي او دا یو ګډ مسولیت دی ځکه دا ډیر ستر میدان دی مشته یو رنوی کاپی ده بلی څه خبر د ملکی برخه مسولین کار واخلي
ما دغه بر ما یو خطرنامه مش کافی است بلکې خو نظامی
د شوراب د نظامی ایډیا پر هوا را دشت د انګلیسي او امریکایي ځواکونو لوري دغه دوی ځغستل کې رنویګان چې کلونه د حساب په چوکاټ کې ځواکونو د خپل اکمالات او وایي ځواک لپاره کارولې دي په هیواد کې به سار ځغستل کې چې په ټولو نړیوالو معیارونو سمبال دي د هلمند والی حاجی محمد دیم وایي هڅه کوي د لشکرګه د وړې رنوی ځغستل کې پر ځای د هوایي چلن چارې د شوراب هوایي ډګر ته انتقال کړي هغه ول د دې کار لپاره د 10 کیلومتر سړک جوړول لپاره ارتیاسته چې لشکرګه او نور جنوبي ولسوالي د نادالی د چنجیر لري د شوراب سره نشلوي
هغه میدان ډېر یو شمه میدان دی یعنی د ستاندرد او چوي د ستاندرد بین المللي په سطح به حامستا او دا خبره وزیر صاحب ترانسپورت رحمت الله کړه د هغه وکیل لازم وکړي صاحب او سره شریک کړه چې به دا میدان میدان ملکی وسی او دا لار چې د چاچی د زید دغه ته شوراو ته تقریبا 10 کیلومتر بالا نه ده او سفیر انګلیس را خبره کړه چې په دغه حق د سړک د پاره چې سړک د پاخه سي هغه زموږ سره د 2 میلیون ډالر وعده کړه چې د 2 میلیون ډالر د وزارت مالی د طریقه وزارت فائده مت انتقادي او زما فلان ده چې دا سړک به جوړ سي ودايه یو ملکی میدان وي
ولول د شوراب د وای میدان څخه د هرات فرا او نیمروز ولایتونو خلک او تجارتونه هم کولای سي په شتو کې استفاده وکړي د هلمند مستوفي عبد الرشید استانګزی وایي کچیر د لشکرګا څخه د شوراب هوایي میدان ته د هوایي چلند چار انتقال سي او د هلمند کروندګرو د محصولاتو ترڅنګ د هلمند نور صنایع تر نړیوال بازار پورې ورسیږي په هوایي د کوم ډیر والی راځي استانګزی ول اماده دي چې د میدان تر فعال کېدو وروسته په شوراب کې د مالیه د وزارت نمائندګي جوړ کړي
خو دا تر اوسه پر عملی ډول نه د سمسوي تر اوسه پر میدان لري تسلیم سوی اول چې میدان تسلیم سي ورسته چې زمينه مسايده کېدای شي او ورسته نړیوال مملکتونه حاضر دي چې د میدان څخه راسي او ولارسي نو هغه وګورو کچیر وسو دا کار په عملی ډول وسو د ګمرک ایجاد حتمی او ضروري دي
د شوراب نظامی اډه د لشکرګه په شمال لویدیس کې تر کندهار او بګرام را ورسته د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستر اډه وه د هیواد د هلکوي سلک تر څنګ د دی آر ډی موقعیت خپل ځانګړی اهمیت لري محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایي راستن شو او کورنۍ کډوالو ته د کور جوړولو د پروګرام په اړه هڅې تیزی کړې دي کډوالو د چارو وزیر جماهر انوري دا خبره پرون په کابل کې بې ځای شو کورنۍ سره د مرستو د ویشلو په محل وکړه خغلی انوري د راستن شو او کورنۍ کډوالو لپاره د سرپناه جوړولو د هڅو د تیزیدو خبره په داسې حال کې کوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې انکمې شوې دي او اکثره کارپوهان او راستن شوي کډوال شکایت کوي چې تر اوسه پورې د وزارت دوی هیڅ هم نه دی کړی تفصیل خان محمد سین پرپورت کې
که څه هم له ایران او پاکستان څخه راستان شوي افغانان د بیکوري ستونزه تر نورو ستونزو عمده ګڼي خو چارواکي وایي چې راستان شوو او بې ځای شوو کورنیو ته د کورونو د جوړولو په پروګرام کار پیل کړی دی دا څرګندونه د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري د چهارشنبه په ورځ د کابل په اتمه ناحیه کې پر بې ځای شوو او بې وزلو کورنیو د مرستو د ویشلو پر مهال وکړي خاغلی انوری وویل دراستانه شو کورنوی لپاره زمکه په پام کې نیول شوی د بودیجې ژمنه هم شوی او د خار جوړولو وزارت هسي تیزی کړی چې په لږه موده کې نقشه بشپړ کړي
یک پروژه ما سرشان کار میکنیم که حدودا 30 میلیون ډالر امریکایی است
د 150 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت په یوه پروژه کار کوو دراستانه شو کډوالو د کورونو لپاره د دې پیسو ژمنه هم سعودي عربستان کړې ده کارونه تر ډېر ځای مختتللي نقشه هم بشپړېدو ته نږدې ده هیله ده د دې پروژې د بشپړېدو شاهدان هم ووسو د پروژې ته د کابل باریکاب سیمه په پام کې نیول شوې ده
باریکاب ما له د نظر گرفتیم
د کډوالو چارو وزارت په دې ورځ په سکم 1200 راستنو شو کورنۍ چې په خیمو کې وسیږي خوراکي او نور ضروري مواد وویشل په دې موادو کې وړه غوړی بورا چای او د کور د اړتیا وړ نور لوازم شامل دي چې د سعودي عربستان په 2 میلیون ډالر وړیا مرستې برابر شوې دي د دې وزارت چارواکو وویل ورته مرستې به د کابل خار پر دیار لسو ناحیو سربیره په شپږو ولایتونو کندوز، هلمند، هرات، بلخ، ننګرهار او جوزجان کې هم پر بې ځای شوو کورنۍ وویشل شي. په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کونسل محمد سلیمان وویل له افغان کډوالو سره به د دوی دغه مرسته وروستۍ مرسته نه وي. د دې مرستو ترلاسه کولو ته راټول شوو ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورسره په 2000 لومړي میلادي کال کې د کورونو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه هم د کورونو خاوندان شوي نه دي. د کندوز له ولایت ظاهر او د ننګرهار څخه صالحې وویل
مونږ د اطراف خلک یاستو، مونږ په ځای کې غونډې طالبان مجبوره شوي له غذا مراکت را کړی دغه د باګرامو چمن کې حسین خېلو کې پراته یاستو. اوړه نشته، غوړي نه لرو، خاص نه لرو، د مرستیا پیسې نه لرو، وزم ډېره خرابه ده.
موږ پاکستان کې ماجر اوس راغلی، دغه څو کاله کېږي دلته پراته یو. زموږ زامن مزګار دی، کاروبار نشته دی، زما میړه مایوب دی، یو وخت پای نشته دی، نمبای نه، چې د شپې پاتې هغه ډوډۍ مونږالو. مونږ غواړو چې دولت مونږ سره ډېر کومک وکړي.
په افغانستان کې بیکوري په یوې لویې ستونزې اوښتې، او سربیره پر دې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې کابو 400,000 کورنۍ د جنګونو او یا د اقتصادي ستونزو له امله له خپلو اصلي سیمو نه بې ځای شوي او په لویو ښارونو کې په خیمو او زړو کنډوالو کې اوسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو د پاکستان د وروستي سیاسي بحران له حاله به مو هم خبر کړو. اوس نجیبه زمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو وروسته له هغه چې څارونکي د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې وتلې یو ځل بیا سره وکتل. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند ویل دواړو مشرانو د صمیمیت او دوستی په فضا کې وکتل، خو خبرو یې کومه پایله نه درلوده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د حکومت ټولې هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان سي او نوی ولسمشر په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جوزف لانفور وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټپه درېدلې پروسې په دې هیواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې ده. د ایران یو پوځي چارواکي وایي د اسرائیل کومه الوتکه چې د نتانز اټومي تاسیسات ته نږدې راغورځول سوې وه د پخواني شوروي هیواد له یوه جمهوریت څخه پورته سوې وه. او د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پای ته ورسېده. له دې سره اسرائیل او حماس دواړه د غزې په جګړه کې چې اوه اونۍ دوام وکړ د بری ادا کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. دغه راز د ازادي رادیو پروګرامونه هم اوریدلی شئ. او اوس هم د پاکستان سیاسي بحران ته مخه کوو. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري ټولې هڅې شندې شوې دي، او د عمران خان او طاهر القادري چې دا مهال له خپلو زرګونو پلویانو سره په پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته ناست دي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، له حکومت سره هر ډول خبرې اترې ځنډولې دي. دوی وایي چې تر څو نواز شریف استعفا نه وي ورکړي له حکومت سره به هیڅ ډول خبرې ونه کړي. نور تفصیل په خبره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې درامسته شو سیاسي کړکیچونو د واري لپاره د دې هیواد د سیاسي ګوندونو هلو ځلو مثبته نتیجه ورنکړه، او د نواز شریف د حکومت مخالفو ګوندونو له حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې بندې کړې. عمران خان او طاهر القادري چې خپل زرګونو پلویانو سره له 13 راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه پیل کړي، دا مهال د دې هیواد د پارلمان مخې ته راغونډي او د خپلو غوښتنو پوره کېدل غواړي. عمران خان، نواز شریف او دغه ګوند تیر کال په ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورنوي او غواړي چې نواز شریف استعفا ورکړي او یو بهطرف سرپرست حکومت دا انتخاباتو د درغلیو پلټنه وکړي او لسره انتخاباتو شي. بلخوا د قادری پلویان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د خپلو ملګرو د وژونکو محاکمه غواړي چې د روان کال د جون په 14 نیټه له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي وو. که څه هم د نواز شریف د حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ له 2 ورځو راهیسې مذاکرات روان وو، خو د چهارشنبې په ورځ دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او تر مذاکراتو وروسته عمران خان خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې که څه هم حکومت یې ټولې غوښتنې منلې، خو یوازې د نواز شریف د استعفا غوښتنه نه مني. دی وای مونږ پریکړه کړې چې نور به د نواز شریف له ټیم سره تر هغې هیڅ ډول مذاکرات ونه کړو تر څو چې هغه استعفا نه وي ورکړې. مونږ له خپلو ډېرو غوښتنو وروسته شو، یوازې د نواز شریف استعفا غواړو تر څو خپلواک کمیسیون په خلاص مټ په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو پلټنه وکړي. عمران خان زیاتوي چې که څه هم حکومت په تېرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د څېړنې لپاره د سترې محکمې تر نظارت لاندې د خپلواک کمیسیون جوړول منلي، خو دا کمیسیون تر هغې خپلواکه پرېکړې نشي کولای تر څو چې نواز شریف صدر اعظم وي. بلخوا د حکومت او د پاکستان د عوامي تحریک ګوند تر منځ هم مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل، او د دې ګوند مشر القادری خپلو پلویانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس به له حکومت سره هېڅ ډول خبرې ونه کړي، او همداراز یې پر هغوی غږ وکړ چې د انقلاب لپاره چمتووالی ونیسي. دی وایي له حکومت سره د مذاکراتو دروازې بند شوې، اوس د هیڅوک ماته د خبرو اترو لپاره د راتلو تکلیف نه کوي. مونږ مذاکراتو، ډیموکراسۍ او سولې ته لومړیتوب ورکړ او تر وروستي حده مو هڅه وکړه چې د خبرو اترو مثبته نتیجه راووزي، خو داسې بریښي چې حکومت سوله نه خوښوي او نه غواړي چې مونږ ته انصاف راکړي. قادری وویل چې له حکومت نه یې په لومړي پړاو کې د خپلو څوارلسو پلویانو د وژونکو محاکمه او د پنجاب ایالت د والي شهباز شریف د استعفا غوښتنه وکړه، خو یې نه منله. د نواز شریف حکومت لا تر دې دمه د عمران خان او قادری د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي چې په اسلام آباد کې د وروستیو سیاسي ناندریو له امله د دې هیواد اقتصاد ته ستر زیانونه اوښتي او دا لړۍ لا دوام لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد بای سمیم هرکلی کوم. د روان کال د جوزا په 15مه نیټه د جزایي اجراءاتو نوی قانون نافذ شو. په دغه نوي قانون کې د تورنو د حقونو او همدارنګه د دوی پر وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو په صلاحیتونو کې د رامنځته شوو بدلونونو په هکله بحث لرو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره مېلمه دی. احمد زای صاحب، خبرونه ته راغلی.
خوشاله اوسېږم په خپلواک سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو په خپل سلامونه نیکې لیدل کوم.
مننه کوم. کله ته وایي چې د جزایي اجراءاتو په برخه کې لدی مخکې قانون موجود و یا نه، اک موجود و د جزایي اجراءاتو د نوي قانون درامسته کې دوه اړتیا سوه؟
د جزایي اجراءاتو د قانون شتون د ډیر یو حتمی او ضروري خبره ده. کله کچیر په ټولنه کې داسې یو قانون شتون ونه لري، د عدلي او د قضایي ارګانونو هغه صلاحیتونه او واکونه او مکلفیتونه نشي په ډاګه کېدل. نو بنا ان مخکې له دې نه چې په افغانستان کې د غبرګولي د میاشتې په 15 تاریخ کې دغه د جزایي اجراءاتو قانون نافذ شي، مخکې هم موږ د جزایي اجراءاتو یو موقت قانون درلوده چې 1940 کال کې نافذ شوی و. دغه نه مخکې هم د جزایي اجراءاتو قانون و چې د ظاهر شاه په وخت کې نافذ و، دغه بیا سم مادي او سلسو نوي مادي تعدیل شوې. خو کله چې په افغانستان کې موقت اداره منځته راغله، بل اخره په کال څلورم کال کې بیا یو د جزایي اجراءاتو موقت قانون جوړ شو. دغه جزایي اجراءاتو د موقت قانون په بنا باندې پولیس او سرنوالي او محکمې خپل هغه ورځنی کارونه او اجراءات سمبالول. دغه قانون هم داسې د موږ شرایط لپاره خو یعنی تر یو حده پورې د دې چې قانون نه وي، ولی د جزایي اجراءاتو موقت قانون ډېرې نیمګړتیاوې درلودي. اول دا چې څنګه نامه نه معلوم ده چې موقت تقریبا لاس کال تی شول چې باید یو موقت قانون موقت تقنینی سند باید لاس کال تری کار ونه خستل شي، یعنی ضرورتیا و چې باید د جزایي اجراءاتو قانون نافذ شي چې لنیکه مرغه په دې دولت په دې وتوانی ده چې سږ کال د جوزا د میاشتې په 15 تاریخ دغه نوی قانون د جزایي اجراءاتو نافذ شو. او اوس په افغانستان کې د پولیسو سرنوالیو او د محاکمو د ټولو ادارو دغه کلینې د دغه قانون د غوښتنې سره سم سمبال دي.
تاسو جزایي اجراءاتو په پخواني قانون کې د نیمګړتیاو یادونه وکړه. کله ته وایي چې د تیر قانون نیمګړتیاوې څه وي، همدارنګه وایي چې د جزایي اجراءاتو په نوي قانون کې د تیر قانون په پرتله د سرنوالۍ او محکمې په واکونو کې کوم بدلونونه راغلي؟
په موقت جزایي اجراءاتو قانون کې هغه اساسي نیمګړتیاوې چې پکې وي، مثلا کله چې یو جرمي پیښه کیږي، د جرم د ثبوت لپاره سرنوال مکلفیت لري چې د اساسي قانون د یو سلو د سیمې مادي په بنا باندې تحقیق وکړي. دغه تحقیق کول او د جرمي پیښو د اثبات لپاره دلایل او مدارک راټولول دا نسبي یو وقت خوالی نسبت دیده چه دوشه تایره ما کمی تزی پا خوال برعکس کارو سالنوالی تای واکونه دیر کم ور کلیو مثلا سالنوال در هر رقم دوسیه در اکمالی دول پاره پینزل اسفازی ساله دولو چه باید پا پینزل اسفازی که تحقیق تکمیل کیم او کچیر احیانا یو قضیه دیر سنگینی وی یعنی جرم سنگینی وی در جنایت پا کتگوری کی وی او پینزل اسفازی که تحقیق تکمیل نیسی سالنوالی بیا وقت دولو چه پینزل اسفازی دورم تمدید داخل در محکمه چه جمعن یو میشتی باید خود اگر نوی قانون که دقیق نمیگرتی هاوی در منز تیلی اول دا چه محکمه در واکون کم کلی وازی آلت اصول هنم یو آلت اقام مغلق دوسیه چی وی قضایی آیت کواشی چه پا تاکیل وقت یعنی پا دیر کم وقتی پا یو میشتی و سرطبات وقت تاکل پا اول و محکمه که و استناف محکمه که یو میشتی چه هر رقم دوسیه وی دوی دوسیه خواه ویلشی جمله پا جمله کلمه پا کلمه دوی تحلیل اولشی و بالاخره در جلسه در دایره دو لپاره دوی خواه آمادگی نوشی او زغ نمیگرتیاو له منځه تللی یعنې د ضرورت ته په پام کې نیولو سره واک ورکړل شوی د ادارو ته چې پخوا دغه شی په نظر کې نه و.
درنو اوریدونکو خپرونه دوام لري اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
ازادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
آیا د جزایی اجراتو په دغه نوی قانون کې د تورونو کسانو په حقونو کې څه بدلون راغلی؟
جزایی اجراتو نوی قانون یو خواله ده چې په دې کې هغه حقونه په نظر کې نیول شي ولې کچېره دغه حقونه په نظر کې ونیول شي او د پولیسو سرنوالی او محکمه یعنی د تحقیق په پړاوونو کې د کشف په پړاوونو کې او د محکمتي پړاوونو کې دغه خپل کړنې په نظر کې دغه قانون په غوښتنې سره په نظر کې ونیول شي دغه ټولې فیصلې چې په افغانستان کې کیږي د افغانستان په ټولو محکمو کېږي دا به د عادلانه محکمې د اصولو او معیارونو په بنا باندې وي یعنی د بشري حقونو له اړخه به هېڅ تورن کس به په غیر قانوني توګه محاکمه نه شي بېګناه انسانان به ونه ځورول شي او د تورنو کسانو هغه سرنوشت به هم په ټاکلي وخت کې وټاکل شي لکه چې په اوومه ماده کې د دغه قانون په مشخصه توګه د دغه تورنو کسانو د حقونو په اړوند باندې مشخص مواد راغلي دي چې په دغې باندې باید سرنوالي مجبوره ده چې دغه شیان په نظر کې ونیسي محکمه مجبوره ده چې دغه مواد په نظر کې ونیسي نو بنا ویلی شو چې هغه حقونه چې دلته دي اوس مثلا د نوي قانون د انفاضي دو سره سم پولیس مکلفیت لري چې یو کس چې نیسي هغه ور پوه شي چې د کومه سرغړونه کړې ده. دومه مسله دا ده چې دوی د غیر قانوني نیونو نه باید مسؤلیت ولري یعنی هغه نیونه چې خلاف د قانون وي په دغه نوی قانون کې هغه مردود عمل د هغه غیر مشروع عمل د پولیس نشي کولای چې غیر د هغه حالتونه چې په قانون کې د توکل ورکړل شوی ده بېګناه کسان ونیسي بل دا چې شکنجه یو غیر قانوني عمل ده نه پولیس کولای شي نه سرنوالي کولای شي چې په داسې اعمالو لاس پورې کړي چې د جسمي لحاظه رواني لحاظه تورنو کسانو ته مضمونینو ته زیان ورسیږي دا بل لاسرسی د مدافع وکیل هیڅ توران کس باندې په اجبار سره پولیس او سرنوالی نشي کولای چې د دغه حق سلب کړي چې د وکیل د مدافع وکیل ته لاسرسی ونه لري عدلي او قضایي اجراءاتو په مختلفو پړاوونو کې د نیونې نه نیولې تر ترڅو چې نهایي حکم باندې یو توران کس محکومیږي دی حق لري چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري د خپل د سکوت حق نه استفاده وکړي یعنې په جبر سره دی نشي کولای چې د باندې اعمال د فشار وکړي چې دی باید وغیو خبر یو د حق لري چې قاضي او د سنوال رد وغوړي چې زه په دغه باندې قناعت نه لرم دغه سنوال شکایت چې ما په اړه حق باندې عدالت سم تامین کړي یعنی د سنوال رد وغوښته شي د قاضي رد وغوښته شي د مدافع وکیل خو د خپل په واکه ده چې کچې د زپخ زیان باندې عمل کوي شي هغه کده چې هغه خپل یې سکي نور د هغه دلایل او هغه اسناد او شواهد چې د سنوالې لخوا نه د پولیسو لخوا نه ټول شي د دغه وخت لري چې دغه په اړه خپل نظر ورکړي وغږیږي چې مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه باندې په همدغه ترتیب تقریبا شل مورد دي چې زه هیله منیم چې د پولیسو د سرنوالۍ او د محکمې په عملي ورځنیو چارو کې دین استفاده وشي. که چیرې دین استفاده وشي د بشري حقونو د اړخه ډېرې اسانتیاوې منځته راځي او د ټولنو کسانو د هغه بشري حقونو د اطلافېدو په کلکه مخنیوی کېږي او محکمې چې کېږي په افغانستان کې دغه محکمې به ټولې د هغه د عدلانه محکمې د اصولو او د معیارونو سره به سمون لري.
بله، ډېره زیاته مننه کورموده. درنو اوردونکو، تاسو د خبرونه هر ونې د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبې په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورئ. تر بیا مو الله مل شي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه. دوبی چې هوا گرم سی ډیری خلک پر کټونو خوب کوي. پخوا به ډیری کټونه له لرګیو او مزریو جوړېدل. وروسته بیا د اوسپنې او لیلونی مزیو کټونه هم رواج شو. د نن خپرونه مو کټونه ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدی به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، په تودو سیمو کې پر کټونو خوب او ناسته د تودو سیمو د خلکو په خوانی رواج دی. پخوا به ډیری کټونه له لرګیو او مزریو جوړېدل، خو اوس له اوسپنې او لیلونی مزو هم رغیږي. له کټونو د تختونو خلاف د ناستې لپاره هم استفاده کیږي. په حجرو دیرو کې ایښي وي خپل خپلوان دوست آشنا د نلیو پر ځای پر کټونو کینی. له دې نه علاوه په غم ښادي کې د نورو لوښو او اړتیا وړ شیانو تر څنګ خلک کټونه هم باسي. د ځینو سپین ګیرو په حواله د کټ په آدابو کې دا شامل دي چې مشر د کټ بر سر ته کینی او کشران د کټ پای ته. بل د غم او د ښادي کټونه لورای ښکاري. که په کوم کلي کې کټونه له بالښتونو سره ایښي وي، نو د دې معنی دا ده چې دې کلي کې د ښادي کوم محفل دی، او که پر کټونو بالښتونه نه وو نو بیا کلي کې څه غم مصیبت پیښ دی. دوی دا خبره هم کوي چې د کټ پښو ته معمولا خلک نه کینی، بد شګون لري. ومان په همدې اړه د ننګرهار له یوه اوسیدونکي سره مرکه کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
او مهرباني ځان راو پېژنې.
نور محمد جبارخیل د ننګرهار د ولایت د ساره غلجی دی ولسوالی د بزنګانی د قریه د قادرخیل د کلی اوسیدونکی.
جبارخیل صاحب، د مشرقي لور ته کټونه رواج دي، ولی آلته ډیر خلک استفاده ورنه کوي؟ هغه د جوړښت پیسې کوم خبرې راته وکړه.
مرواج دي مخکینه صدوی نه روان دي. بعض د سزمکی سیغه نوجنې یا د سې د شپې لخوانه کوم حشرات سي دي آلته راځي یا انسانانو ته تکلیف رسي، نو هغه چې خلکو به دا کټونه په دغه باندې زیات خوښول. بل چې دا زمونږ قومي نانه ده، دستور هم ده د پلار او د نیکه در وختونو نه. زمونږ دغه دیری دی په دغه کې چې مړه ژوندۍ اوسي، نو دغه په حجرو ته دا کټونه دا کور کلي خلک راباسي، نو بیا په دغه باندې کینی. مونږ ورته په چاړۍ وایو، دغه په چاړۍ باندې ماشومان یا داسې له عمر نه کم خلک سي دغه کینی. پورته خوا کې بیا مشران کینی، بالغ ورته یخی. ډېر د کلي کوم غټ مشران یې، ملکان یې یا سپینګیري یا ملایان یې، هغه په یو ځای کې کینی. بیا د هغې نه په دومه درجه کې خلک کینی. بیا په همداسې درجه په درجه خلک باندې همداسې په دې کټو باندې کینی. دغه کټونه چې دي دغه مزري نه جوړیږي، دا ووب دي. هغې نه وروسته بیا دوی دا په چاړۍ چې ورته وایي، دا یا دی هغه ورکوي د پلاستیک دی مزي یا د بل شي نه ورته جوړوي.
علاوه له دې نه چې دا مزرای پکې کاریږي، لرګي هم لري کنه؟
دا له څلورو پایو نه جوړیږي. دغه کې اصلي لرګي هم کارول کیږي، سفیدارو نه هم جوړیږي. دغه څلور چار چوکاټ لري دا کټونه. دوه چوکاټ چې دي لګواړي دي، او دغه دوه لوی چوکاټونه سیدی دغه وګد دی سلور خپلری خو اکثر خلک سیدی دغه چوکاټونه سیدی دغه نازک لرګوینه ورکی او د خپل سیدی د اصلي لرګوینه جوړی ولې چې زور په دغه چار چوکاټ دی سلور خپل باندې راځي
د کټونو نه جمع یې استفاده کی که صرف دوبه
د خلک شته چې جمع وړ سیدی دوی عادت شوی دی په دغه شی باندې او بل خصوص هغه خلک هغه مشران چې هغه پایدر دی یا مثلا روماتیزم یو مرز دغه ولري کولنج ولري نو په دغه وجه باندې په خلک غواړي کو وړي که زمي ژوندۍ وکړو
کټونه چې دی یو نفرې او دو نفرې لري کین نه لري او بل د ناو او د وادو کټونه معلوم دي کنه
کټونو کې توفیر شته دی یو نفر کټم یي خو اکثریت خلک چې دی په یو کټ کې یو کس خوب کوي خو هغه د ناو کټ چې دا دوه کسيزه کټي او هغه توفیر لري هغه کې بیا د سی ګلان ورکړي په دغپو کې خپې ډبلې بازوګانې ډبلې هغه بیا په دسي شان باندې وبدلې رنگارنګ چې هغه معلوم سي نور خلکو د سیار دغه د ناوي کټ ده
د کټونو کاروبار ډیر په کوم سیمو کې کیږي
مشرقي سم کې په جنوبي کې په کونړ کې خاص کر ول دي کونړ لرګي چې دا ډیر خلک لرګي دا خلک ډیر خوخي او بل چې دا په پیښور کې یو منطقه ده په نوم دی گنج چې حل د لټول نه کټونه جوړیږي
قیمتونه څو دي فرزن وس دا د مزري کټونه چي دي
زرونه تر 1200 پورې د سې کټونه شته چې هغه ته پرمایشي جوړي هغه تر 2000 3000 سلور زرا د سیم شته چې هغه یاد نه وي د پر استعمالي یا یو د سیم مشر کس جوړي یا د سې یو شوکی سړی چې هغه سیمپل لپاره اخلي جوړي یالت یک دی
څه فکر کوي دا کټونو رواج کم سوي دا ډیر سوي
دا تقریبا په مجموع کې کم سوي دي
په دې کټونو به نور پوخم چې وو تو شک او دا شی به مچول کېده کو صرف هغه مزر ایو
بعض د سې منطقي دي چې هغه ډیر ګرم سیر دي لکه ګرمي دي پاغه کې به بیا خلکو د سې اصول نو سې پځای دي بسترې به دغه یو بالغ ځان د کې خود او پاغه مزري باندې بدوی خوب کو بعض د سې خلکو چې هغه مزري به پښنه کول یا به سې نریب صادره پښنه ک پاغه به واچو پاغه به دوی د کېدل نو بیا به سې هغه ګرمي یا تیر رسول نو بیا به خپل هغه دوی هغه بسترې بیا چول
مزر خو و بلکی ټول پم دی یو شکل دی د سې مربع شکل ک مختلف شکلونه نور
مختلف شکلونه لري بعض د سې مربع شکل بعض سوق پک یو ګول نیمور کی بعض د سې سیده پیری دی پچاړی تر اخیری حدا پوری مزر ورکی بیا دی پچاړی نتر دی با دکړ دی بازو اخیری سې پوری بیا سوق مزه ورکی سوق یو بون ورته وای دا پیرلې د سې د مزي په شکل باندې دی دینه دا پچاړی جوړی
کور دی ودان
مننه تاسو نه
عرفان الله د هلمند اوسیدونکو دی دی وای زمو خواته د کټونو راواج کم دی ډیری خلک کوپالونه جوړوي
کوپال معمولا په جنوبی ولایتو کې لکه کندهار هلمند روزګان زابل دا د سیو محلي استلاده چې د خلکو په منځ کې سیمالیږي او کوپال موږ دې ته کټ هم ویلی سو محلي کټ چې دا د وړي د دوبی په موسم کې جوړیږي تقریبا وی په استلاده او د دې څخه بیا د بدیدو لپاره استفاده کوي معمولا د ګرمۍ په موسم کې کله چې هوا ډیره ګرمه بیا کورنۍ هاته ډیر غټ کوپالونه جوړی چې د کوپالو څخه ټوله فامیلیا یو کورنۍ می استفاده کوي دا معمولا هوا د لاندې د خوم ډیره مناسبه وي کله هوا تر دې خاصو خاشاک تیریږي او هم دا چې د مزګي څخه دا راپورته وي مثلا غبازي غزندې یا لړمان یا معروف چې معمولا په سیمو په کلو په کروندو کې موجوده دغه څخه هم په امان کې
د غغلی عرفان لا پوینا کوپال له مختلفو بوټو او څلور تیرانو رغيږي
دا د مختلفو بوټو څخه استفاده کوي اول خو څلور تیران نږدې پر دې خټکی ورتوي الته خټکی ورتوي زموږ په عام اصطلاح پر دې باندې څلور دني غټ تیران نږدې پر دې تیرانو بیا کوچنی نور تیران چې هغه معمولا د درختو شاخونه د درختو شاخو څخه نږدې بیا پر هغه سربېره ورسته بیا کوشش کوي چې بعضی هغه بوریاوي غوندي څه شانچی دام پر دې باندې واچي خاشه نور پر دې باندې اچي چې خپل هغه مقاومت پیدا کیو معمولا د بعضی تارو په واسطه باندې بیا دا یو د بل سره وی د کوپال سر نه پوشلای ولې اوس دغه د پشخانه اوس معمول سوي دي چې په کلیو کې ویشل کیږي معمولا د پشخانو څخه استفاده کوي د پر سر باندې ولې مجموع کې نه پوشلای بیا د کوپال تر څنګ یو بل شی د دیبسه په نامه دیبسه هم د ته ورته یو شی دی چې تقریبا د خټو څخه جوړ کړي او دوه درې ډیر کوچني دیوالونه دي دغه پر سر بیا درې څلور لرګي شي او دا منګي بیا د پر سر باندې هغه په دې دلیل چې د لاندې د خام هوا ورسی او د غمنګي دسی ام محافظي د خټو د خاورو د اوبو د یو شی څخه څورونه لوجي او بل په دې دلیل چې هغه یخ وساتل سي. نو دا دپس معمولا د کوپال ترڅنګي د ځوانان بل ته ټول د شپې بره ټولېدل او یا به شنسلو به خپل یو مجلس او بندر به مکوي د آزادې فضا او د غستوري چې په دې شاوخوا کې و دا واقعا د یو شاعرانه فضا به ایجاد ول او خصوصا سپوږمۍ به او سپوږمۍ هغه د څوارلسمې سپوږمۍ یا پنځلس شپاړس دې ورځې کې معمولا سپوږمۍ ډېر روښانه بیا د کوپال څخه استفاده او پر هغه باندې پریوتل د ډېر خوند اخلي او بندرونه کوي معمولا تر ډېر ناوخته د شپې.
خان محمد جبرخیل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دای وای کټ چی زولې شینوم لاته تاوان لري.
کټ کچیر ته لنګې ټایټي او دا پړای نه دا کټایټي نو بیا هیڅ مشکل نشته او کپړې سستی نو خام خاده بیا د ملا خبرګیږي ملا د کټه زی غونجیږي نو دا درد مرد او کولنج مولن او دا شای سړی کی پیدا کوي د پټو مټو ته دا خنه ده او نورې په پارک منګم نه پیګو نو ډاکټران د خبره کوي دی وای تاس تخته واچوي په تخته سملای.
ظاهر خان د لوګر اوسیدونکی دی. نو موړی وای زمګلور ته هم د کټونو رواشته خو ډیر د وسپنې کټونه وی
تا رواشته د دې وسپنې پایپونه جوړیږي خلک سملی لار مې زوی وړ کسملی کوټه توخانه د ګرمۍ بغه کسملی کوټه چلانې سم لغوي ز بس دې کې خوشاله ما وړې باندې راو باچی باندې سملی کې او چې زمې د نن توخانه کې پروت کوټه تو دای مخه کې پروت.
حبیب الله د کندهار د سپین بولدک اوسیدونکی دی. ل د بوورو چې په بولدک کې خلک لسه ډول کټونو استفاده کوي
زمر فخوا کې معمولا هغه داسې کټونه دي چې پخوا به خلکو د لرګي څخه جوړول بیا داسې د وښو قسم مزي وه دا به کې استفاده کړل د مابینځ به وړکې پر دې به پرېوتل د دې تر څنګ بیا زیات خلکو د خټسه کانچې جوړې کړې د کانچې ورته وایي داسې دوه متره په دوه متره کې یا درې په درې کې داسې د ځمکې لوړې نیمګس قدر داسې د خټو کانچه ده عین شکل یې د کټ دی دا به خلک جوړ کړي داسې به کار اخسي دا څلور سره طرفې بندې مابینځ د خټو کدی او د مخه ګلمال سعودي ګل ور کړی شوید فداګرمه موسم کې اکثر خلک د واښه فراوري او یا یو فاشیک د دې درڅنګ بیا د وسپینو غیم د وسپینو سره خلک د شګ کټ جوړي او پرپیوزي اوس خو خلک د فرنیچر سره جوړي مشخ سیمه کې د دې شي قیمت شپېته زره او زره درې ورو کو دي شو دی لک شل زره فریدي د خاص کار په دې ودونه کې رواج دي.
امید الله امید د خوست ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زموږ لور ته ډیر ستر کټونه هم جوړیږي چې شپږ پای لري
په لویو جامو کې یا جماعتونو کې ورته وایي په هغوی کې اوږده اوږده یعنی تقریبا تر پنځو شپږو مترو پورې لوی کټونه هم شته. موسم په زړو پخوانیو جماعتونو کې پیدا کېدای شي. زیاتره خو زموږ په ولایت کې په ښاري سیمو کې اوس په پلان جوړیږي چې معمولا اوږدوالی یې دوه متره او سوری تقریبا یو متر وي. خو معمولا زموږ په کوزه پښتونخوا خیبر ایجنسی کې زیات جوړېدل مخکې له هغې خلکو راوړل اوس یې یوه اندازه خلک داسې له شوق څخه خوست ولایت کې هم شته چې جوړوي. هغه کټونه چې معمولا پنځو شپږ متره اوږدوالی ته رسیږي هغه دوی پښې سره دوی پښې په پای او دوی پښې په منځ کې هم لري.
د کابل د میوند ور دکاندار ولی والله وطني کټونه خرڅوي. نوموړی به راته ووایي چې وطني کټونه ډیر چیرته جوړیږي او نرخونه یې څنګه دي.
چپرکټ خو جواب درم
دکان کې ډیر چپرکټونه لرم امریکایي روسي وطني تاسو دی وطني کټونه وویل وطني کټونه ډیر لنګرهار څخه راځي. د وطني کټونو نرخ له 300 افغانۍ ونیسه تر 2000 افغانۍ پورې دی. څلور ډول دي ځینې نیم مبدل شوي ځینې بشپړ ځینې د رشمو او ځینې د پټو دي او یا سانتي متر بار لري. د مزورو کټونه اوس ډیر نه راځي همدا د اوس پنې میلو او لینونی مزو کټونه رواج دي. د ورځې دوه درې خرڅوم دوبه فروشات کوي.
قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره وه. کم رادیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. پسې او په عزت اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.